دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ. خبرونه دا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویاند غرزنګ. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال بشیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنی دوی به یې پر وړاندې سخت عکس العمل وښيي. ستانکزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان د راتلونکو اقتصادي پراختیا په تړاو د نړیوال کنفرانس په نوم غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمان او رشوت خورو وبلل او ادعا یې وکړه چې د افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. بیلا بیلو سیاستوالو او د بشري حقوقو پالانو له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکې کړي دي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکښ محسن داوړ ویلي، پاکستان د هغو افغان کډوالو په شړلو سره چې نسلونه یې هلته وخت تیر کړی دی د بشریت ضد جنایت ترسره کوي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د یونمال سیاسي مرستیال مارکوس پوتیزل نه غوښتي دي چې د هرات زلزله ځپلو او له پاکستان راستنېدونکو کسانو سره مرستې جاري وساتي. د حامد کرزی دفتر په خپل ایکس پاڼه کې زلزله ځپلو او راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند او کور جوړولو په برخه کې د یونمال د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په دې لیدو کتو کې دواړو لوریو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د هرات ولایت د وروستۍ زلزله ځپلو سره د خوراکي توکو د مرستو د دوام لپاره په بیړني ډول درویش میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خبر تفصیل په رپورت کې اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشر میرمن شاو ویلي د دوشنبه په ورځ د نومبر په شپږم د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې په یو خبره کړې ویډیوي لنډ وینا کې ویلي چې د هرات ولایت وروستۍ زلزله او طوفان 150 زره کسان چې لوړاندې د ژوند د تیرولو لپاره په بشري مرستو اتکا لرله نور هم زیانمن کړي دي. میرمن شاویلی زیاته کړي چې زه د سیاب په کلی کې یم چې د نورو کلو په څیر په زلزلو کې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او هغوی چې ژوندې پاتې شوي دي هر څه یې له لاسه ورکړي دي، هغوی لا هم د زلزلو نه کړيږي. میرمن شاویلی زیاته کړي موږ پلان لرو چې نږدې 160 زره کسانو ته تر راتلونکو و میاشتو خواړه او د هغوی د ژوند بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړو، خو موږ دغه کار لپاره په بیړني ډول 20 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. ناشاباشنا امریکا غک واشنگتن.
امریکا غک څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران چارواکو پرون اوخره تایید کړل چې دغه هواد رهبر آیت الله علی خامنه ای پر وروستي ورځو کې د ایران لملاتړه برخمن د حماس له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په تهران کې کتلی دي. ایرانی چارواکو د حماس له ډلې د وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب شوی وو تایید کړل. دا کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې په تړانګ کې ناکراری زیات شوې دي. د خامنه ای دفتر وایي هانیه په دې کتنه کې په غزه کې د وروستي تحولات راپورونه وړاندې کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون یک شنبه په ناڅاپي سفر عراق ته ورسید. منځنی ختیځ ته د بلینکن د دې سفر هدف د اسرائیل او د فلسطینی ډلې حماس ترمنځ د جګړې د شدت کمول ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق تر سفر مخکې لویدیځ غاړې ته سفر کړی وو. انټونی بلینکن په بغداد کې د عراق له صدر اعظم محمد شای السودانی سره خبرې وکړې. د بلینکن الوتکه پرون د بغداد پر نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق تر سفر وروسته ترکیه ته ولاړ. په غزه کې د روانو حالاتو په اړه د بیت المقدس څخه د امریکا غږ خبریال رحمان بونیرای نور احوال راکوي.
اسرائیلی جنگي الوتکو په غزه کې د کډوالو په دوو کمپونو بریدونه کړي، دکتر لگا درې په دوستان پکې وجل شو دي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي د کډوالو په مغازي نومي کمپ باندې په هوائي بریدونو کې دکتر لگا سلويخ کسان وجل شو دي. اسرائیلو د وی میاشي د عملیات وروسته د غزې پټې په دوو برخو جنوبي او شمالي وېشلې ده. بلې لوري ته د امریکې د باندنو چارو وزیر انټونی بلینکن په انقره کې د ترکیې د چارواکو سره د غزې د وضعیت په اړه خبرې کوي. وړاندې لدې بلینکن د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو په اشغال شوي لوېدیځ غاړه کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره ملاقات کړی و. هلته د ملګرو ملتونو ادارو او نړیوالو خیریه موسسو په شریکه یو نادره ګډه اعلامیه خبره کړې ده چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په بیان کې ویل شوی نړۍ لیوی میاشت راسي د اسرائیل او د فلسطین په اشغال شوی خوره کې د رامنځته شوی وضعیت پاړه په حیرانتیا سره سترګې پټې کړې دي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې چبان دي شل کسان پر یو بازار باندې د توغندۍ د لګیدلو په پیښه کې ووژل شول. دا خبره د دیموکراسي پلو او مدافع وکیلانو کمیټې په وی اعلامیه کې خبره کړې ده. په دغه هیواد کې د روان ناکراری وروسته یې مورید ګڼل کیږي. په سودان کې د اپریل په میاشت کې د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال محمد حمدان دوقلو ترمنځ د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي د قدرت پر سر جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه تر لسو زرو او څلور سو څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د دوشنبه په ورځ د نوامبر په شپږمه چې د لړم له 15 منټې سره سمون خوري د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز ته وویل چې دواړه هیوادونه د یو بل د پیاوړي همکارانو کې دوه لپاره د خو اړیکو د پراخولو په لړ کې په سم مسیر روان دي. دواړه مشرانو چین ته د البانیز د څلور ورځنی رسمي سفر په جریان کې په بیجنګ کې سره ولیدل. دا د چین او استرالیا ترمنځ د کلونو کړکې چلو سچې د دواړو خواو ترمنځ د میلیارډونو ډالرو سوداګریزه راکړه ورته کومه کړې ده. د کانبیرا او بیجنګ ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو نه قبلل کیږي. او د لوبل ډګره وروستۍ خبر دا ده چې اولمپیک ملي کمیټه چې د طالبانو لخوا اداره کیږي وایي چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د پاکستان په قربتوب د تکواندو پنځم پړاو آزادو جدول سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. دا سیالۍ د پاکستان په قربتوب پرون د درویشتو هیوادونو او د کډوالو د یو ټیم د 315 لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې دي. همداشان د افغانستان د تکواندو ټیم د ښه لوبغاړي او ښه روزونکو جایزې هم ترلاسه کړي دي. دا اوسنی د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د خړو نړیوال پروګرام وای چې پر روان وو میاشت کې د هرات زلزله په لسر د مرستې د برابرولو لپاره 30 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مستیال د افغانانو په ګډون د ټولو هغه هیوادونو نه چې د زلزله سره مرستې کړي مننه کړي ویلي چې هڅه کوي د ژمي د موسم د پیل د مخه د هرات زلزله په لته کورونه جوړ شي. اکرام شینواری رپورت را لګنه.
د ملګری ملتونو د خړو د نړیوال پروګرام WEP د افغانستان د دفتر مشر میرمن شاو ویلی وای چې د هرات ولایت د وروستي زلزله ځپلو سره د خوراکي توکو د مرستو دوام لپاره په بیرانی ډول 30 میلیون ډالر ته اړتیا لري. میرمن شاو ویلی د دوشنبه په ورځ د ټولنیزو شبکو کې په یو خبره کړي ویډیوي لاندې وینا کې ویلي چې د هرات ولایت وروستي زلزله او طوفان 150,000 کسان چې لوړاندې د ژوند ته تیرولو لپاره په بشري مرستو اتکال لرله نور هم زیانمن کریدی. میرمن شاوی لی ویل زده سایب کلی مختا چی ده نور کلو پسیر پا زلزلو که پا بش پر دول ویجار شوی او اغوشی جواندی پاتی شوی هر سی ده لاس ور کلی ولاره ایم. حقوی لهم ده زلزلو سخه کریگی ده زلزلی او توپان روست توپان. افغانستان که ده خورو ده نریوال پر گرام مشتی ویلی سراتون که اومی اشده پارا ده اصول شل زرو زلزله زپلو تا ده مرستو ده برابرول ده پارا دریش میلون دالور تا ارتیه لری. درمن شاوی لی ویل
to support nearly 120,000 people.
Mun plan leruchi digdi 140,000 kasano ta seratun ko umya shukhwal aw dagui de jwan de bia perido po barkha ki brasto. Khumung de daga kar da para po bilani dawal 30 million dollar ta artia leru. افغانستان په لویدیز د هرات ولایت کې د اکتوبر ووم د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریختر په کچه د 3.3 درجې زلزلې وروسته د اکتوبر په 11مه او د اکتوبر په 14مه هم په همدې کچه زلزلې وشوې چې دغو زلزلو سربېره شاوخوا شل د زلزلې نور ټکلونه هم د هرات ولایت او شاوخوا سیمو کې احساس شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دغو زلزلو کې د 1500 څخه زیات کسان مړه شوي او له 2000 څخه زیات نور کسان ټپیان شوي. ملګری ملتونه وایي چې هغوی چې بچ پاتې په اساسي ډول په خیمو کې اوسیږي او په دوامدار ډول سړه هوا زغمي او بو رښتیا خدمتونو خوړو او بشپړ ډول سرپناه ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د راپور له مخې د هرات ولایت په دغو زلزلو کې له 3,300 څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې اکثریت یې دغه ولایت د زنجان ولسوالۍ کې ویجاړ شوي دي. په دې وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د دوشنبه په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د هرات په ولایت کې د وروستي زلزلونو پس د زلزلو ټکانونه لا دوام لري. خاګلستان دی ویلي چې د هرات ولایت زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو سربېره خپل افغان خزو او سړو هم ډېرې زغدي مرستې کړې دي.
وسل الله الحمد اته په پروژو باندې کار شروع ده چې دوی ته به کورونه جوړیږي ځکه چې د زمي هوا سړیږي یخ راځي له خیمونو به دوی وځي ان شاء الله مخکې نه دینه چې واورې باران شروع شي دوی ته به کمل کورونه جوړ شي او دوی به په کورو کې وځي د له هغو خلکو نه له هغو کمپنیو نه له هغو ملکونو نه له هغو افغانانو نه زمونږه کغه خویندې د کورونه دي چې په هرات زلزله سره کومک کړی ده د زړه کومه مننه کومه او خدای دې دوی ته توفیق ورکړي چې پایده کې هم په همدغه روحیه او په همدغه شکل باندې روان
دي د مخه د خورو نړیوال پروګرام د هرات او دغه ولا شاوخوا مو کې ټول پر لپسې زلزلو ته په اشاره ویلی چې کداغه پروګرام ته اضافي مالی منابع برابرې نشي زلي زلزله زپلی به د جيمي ځخنې د زغمل توان ونه لري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر او چاویلی چې تر اوسه زلزله زپلو سره د برسي د لپاره $30,000 د برابرولو ژمنه شوه دغه دی علي ویلی چې د جيمي په موسم کې د ډیرو زیاتو زپل شو وګړو د وخت حساسو اړتیاو د پوره کولو لپاره پاجل ډول نش په تاشاره $3,000,000 ته اړتیا لري
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ موخته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو
سره لدې چې په غزه کې د اوربند په اړه د عربي مشرانو سره اختلافات دوام لري د امریکا متحده ایالات د بشر دوستانه مرستو په مخه د جګړې د لنډمهاله ځنډ غوښتونکي دي خو د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اکشن بپورز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د حماس د وسلوالو لخوا د يرغمل شو بندیانو له راستنېدو پرته به اوربند ونه کړی نور تفصیل دی رپورټه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن عراق ته د یو نا اعلان شوی سفر په ترڅ کې دریمګړی لوري ته خبرداري ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پراخه نکړي
هر هغه څوک چې د غزې له جګړې څخه د ګټې خيستنې هڅه کوي زموږ سرتیری دلته یا د سیمې په بل هر ځای کې ګواهی له دې کار دې ډډ وکړي
بلینکن وویل چې هغه د یک شنبه په ورځ په لویدیځ غاړه کې د فلسطین له مشر محمود عباس سره پیغې غونډه کې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د متحده ایالاتو د ژمنې او د دوه دولتونو د حل لارې په اړه خبرې کړې دي بلینکن همداشان د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلی هغه دوی ته په څرګنده ویلي چې متحده ایالات د حماس په وړاندې د اسرائیلو په جګړه کې د سمدستي اوربند ملاتړ نه کوي ځکه چې دا به د متحده ایالاتو لخوا نوموړي ترهګري ډلې ته د بیا تنظیمېدلو فرصت ورکړي د ملي امنیت مشاور مرستیال جان فاینر هم د ای بی سی تلویزیون د دې اونې په خبرونه کې پر همدې موضوعاتو توضیحات ورکړل
موږ روښانه کړی چې موږ به د بشري مرستو په مخه د جګړې د لاند ځان ملاتړ وکړو تر څو مرستې وویشل شي او د نورو یرغمل شویو د خوشي کولو لپاره اسانتیا برابر شي
په همدې حال د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د هوایي ځواک لوی اډې د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې تر هغې به اوربند اعلان نشي تر څو چې د حماس وسلواله ډله یرغمل شوي کسان خوشې نه کړي له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ان بی سي تلویزیون په یوه خبرونه کې وویل چې که شرایط اجازه ورکړي هغه به اسرائیلو ته سفر وکړي تر څو هلته د بندو اوکراینیانو بیرته ستنېدلو ته اسانتیاوې برابرې کړي نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه باور لري چې اسرائیل د جګړې قوانین پلي کوي وویل
کترهګر په تاسو باندې برید کوي که د ماشومانو سرونه پرې کوي تاسو د خپل خلکو هیواد او دولت د دفاع بشپړ حق لري که د بشري دهلیز پرانستل وي د جګړې د بندیانو خلاصول وي او د هغو خلکو سره مرسته وي چې په جګړه کې ښکیل نه دي نو ټول نړۍ باید دا کار وکړي
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې په غزه کې خوراکي توکي پر کمیدو دي او دا کړکېچ د سیمې سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کوي احسان لاری وزای امریکا غږ واشنگتن
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د غزې اوسیدونکو د اوبو او سون توکو د جدي کمښت سره مخ دي. د امریکا حکومت د بشري مرستو پر رسیدلو ټینګار کړی. ملګري ملتونه وایي نړۍ باید د غزې د بېوزلو سره هڅه مرسته وکړي. نو تفصیل په دې رپورت کې
د غزې په ساحلي څنډه د خان یونس ساحل کې ډیر خلک د سمندر اوبو جوشي او ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
موږ دلته راغلي یو چې د سمندر په اوبو خپل ماشومان ووینځو. موږ د سمندر اوبو د نورو تازه اوبو سره یوځای کوو او بیا څښو.
په غزې تړانګي باندې د احتمالي هوایي بریدونو لامل د غزې ډیر اوسیدونکو په موقتی ډول خوندځو یا روغتونونو کې استوګن شوي دي، خو هلته هم لومړنی توکي ډیر زر په ختمېدو دي.
موږ یو خوندځي ته پناه وړې و، خو هلته هم اوبه نه وي. بیا دلته راغلو چې خپل جامې او د کور نور سامان وینځو. فماقتی سرپناتی باندې او بندي شي دي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په غزي تړانګ کې اوس وخت یو کس د ورځې په اوسط ډول د یو نه تر 3 لیټره اوبه کاری. دا د نړیوال اوسط څخه چې باید د ورځې 15 لیټره وکارول شي ډېر کم دي. د غزي خلک یوازې د اوبو د کمښت سره مخ نه دي. په خان یونس محاصره ناحیه کې سون توکي لکه تیل او غاز هم نشته او اکثریت خلک د پخلی لپاره لرګي لټي.
موږ تر اغلیو چې د اور لګول لپاره لرګي پیدا کو. موږ غاز یا بل څه نه لرو، اوبه هم نه لرو. هله لرو کڅو غوره میږي او موږ سره کومک وکي.
اوس چې د سون توکي په ختمېدو دي، د خان یونس یو اوسیدونکو یاسر استل د نورو هیوادونو ته مرستې غوښتنه کوي.
غاز موږ ته حیاتي دی. د غاز پرته موږ څنګه پخلی وکړو؟ په لرګیو یې نه شو کولای، ځکه دومره نشته. موږ د خپلو خلکو لپاره چې بې ځایه شوي او ښوونځیو کې میشت شوي یو څه باید ورته وکړو، خو غاز ډېر ضروري دی. زه له ټولو هیوادوالو څخه غواړم چې زموږ غم وخوري او غزې ته د تیلو او غازو د ورتلو اجازه ورکړي. دا حتمي ضرورت دی.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې میاشت پوره شوه. اسرائیل د جګړې لپاره غزه محاصره کړي، برېښنا یې پرې قطع کړي او د سون توکو انتقال پرې بند دی، خو د ډیرو کمو خوراکي او طبي موادو د ورتلو اجازه یې ورکړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونا پا لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز اوری بلشید.
طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتی منسوبینو چلند ظالمانه بللې او د اسلام آباد نه غوښتي چې خپل دریز دی بدل کړي. تانگزی وایي چې د طالبان چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د شتمنۍ او لوټل پیل کړی دي. لبلې خو هغه کډوال چې تازه هواد ته راستنه شوی د سرپناه خوراک او د ګرمو جامو د نلرلو نه شکایت کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
عباس ستانګزی د دوشنبه پورې په کابل کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو نړیوال کانفرنس ته وویل چې طالبانو د پاکستان په وړاندې ډېر زغم کړی او د غزغم دی لدې زیات نه ازول کیږي. عباس ستانګزی وویل چې د طالبانو حکومت یو قوي دفاع وزارت او د خپلو گاونډیانو په پرتله زیاتې وسلې او روزل شوي ځواکونه لري.
زمونږ امید او توقع دا دی چې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو او د افغانانو عکس العمل دنیاوالو ته معلوم دی. په تاریخ کې معلوم دی چې افغانان ډیر وخت عکس العمل نه کوي خو کې به خود د هغه په تاریخ کې سبسوي.
پاکستان د رواني میاشتې د لمړۍ نیټې نه د 1.1 میلیون بې اسنادو کډوالو د جبري استلو بهیر پیل کړی دی. زورګونه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ډیورند د کرخې په دواړو خواو کې پراته دي. تر عباس ستانګزی مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په جلا پیغامونو کې د پاکستان څخه د افغانو کډوالو ایستل غندلې دي.
افغانستان د پاکستان توکي تحریم کې یوازې پاکستان په کال کې کېږي تر 3 میلیارډ ډالر پورې زیان اومي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پریکړه د کوم ځانګړي هواد د اوسیدونکو په اړه نه ده، بلکې د ټولو هغو هوادونو اتباب کې شامل دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستانی چارواکو د شمیرو لمخې د اکتوبر د میاشتې لپاره څخه تر 13 جمعې ورځې پورې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. ګڼ شمېر ستنه شوي خلک وایي چې سرپناه، خواړه او د ژمي لپاره ګرمې جامې نه لري.
نړیوالو نه غواړو زمونږ د طالبانو څخه نه کیږي. هغه بیچارهګان حکومت څوک په رسمیت نه پیژني، چې په رسمیت یې پیژندل خوار څه به دوی سره وو. مونږ د نړیوالو نه غواړو زمونږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناوی را پیدا کړي. خلق داسې خلکې دي چې دلته هیڅ سم نه لري، نه مځکه لري، نه جایداد لري، هیڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. دغې تپوس نه کیږي، باید دغې تپوس وشي.
د ملګرو ملتونو ادارې د هغو خلکو لپاره د امکاناتو په برابرولو کار کوي چې هر ورځ د ډیورند کرخې نه افغانستان ته وړي. طالبانو هم د یو جلا کمیسیون د جوړولو خبر ورکړی چې د کډوالو ستونزې حل او اړتیاوې پوره کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هرس وایي رهبران یو وجداني، اخلاقي او ټولنیز مسولیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا له خطرونو بشریت خوندي وساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
مصنوعي ځیرکتیا یو په زړه پورې ټکنالوژي ده. خلک ډیر زیات معلومات په یو د ماشين کې خوندي کوي چې تر انسان ځواکمنه حافظه لري او بیا یې په خاص مهارت وړاندې کوي، لکه د ډوبیدون کې لامبوزن مندل، د خطي بي معنی لمخې د ژوند ژغورنه او د جالب وګغونو جوړول. خو د بلې هرې وسیلې په شان اي اي يا مصنوعي ځیرکتیا د کارونکو د ارادي پورې تړاو هم لري چې ممکن د چا په ضد زیان او غلط خبرولو کې هم وکارول شي. د اکتوبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن یو اجرایی فرمان صادر کړ چې نوي معیارونه پکې درج شوي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د مصنوعي ځیرکتیا ستر تولیدونکي باید د خپل آزموینو د مسؤلیتي پایلو او نورو مهم معلومات د امریکا حکومت سره ثبتي. د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس د اکتوبر میاشتې وروستۍ اونۍ په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا د خوندیتوب اړوند غونډه کې ګډون کړو. هلته یې د مصنوعي ځیرکتیا د خوندیتوب حکومتي مرکز پرانستلو خبر ورکو او د حکومت لخوا د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو ابتدایي لارښود یې خبر کو چې پکې د پوځي اپلیکیشنونو یا کاریالونو حکمي اعلامیه هم شامله و.
د دې لپاره چې د نړۍ په ټکنالوژیکي بدلون کې اصول او ثبات رامنځته شي، زه قطعا په دې باور یم چې موږ باید د ټولو ملتونو ترمنځ په یوه همغږه لارښود سلا شو. د همدې لپاره به متحده ایالات د خپلو ملګرو او شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکړي چې د مصنوعي ځیرکتیا اړوند نړیوال مقررات او اصول تدقیق او د نوو قوانینو او اصولو لپاره کار وشي.
د همدې کال په پیل کې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې غونډې وشوې او د صنعتي سکتور له مشرانو لکه د اوپن ای آی اجرایي رئیس سام آلتمن پکې خپلې اندېښنې هم شریکې کړې.
My worst fears are that we cause
زما تر ټولو بد ویره ده چې موږ به ډیر لوی اغیز، یعنی د ځای، ټکنالوژي او صنعتي تاسیسات به نړۍ ته لوی زیان ورسوي، او زما په خیال دا کار به ممکن په مختلفو بڼو وشي.
د لندن په غونډه کې یو میلیاردر ایلان ماسک چې په خپل نوښت د مصنوعي ځیرکتیا په یو پروګرام باندې کار کوي وایي د هغه په نظر ای آی ټولنې ته یو لسترو خطرونو څخه دی. هغه د یو دریمګړي لخوا د نظارت غوښتنه وکړه.
And here we are for the first time.
اوس د لومړي ځل لپاره د بشريت په تاریخ کې دا سی او شی سره یو ځای تر رسیدلی چې تر انسان ډیر زیاتو خيار دی. نو ځکه ماته تر اوسه نه دا واضح شوی چې کوم د داسې شی په رښتیا پوره کنټرول ولرو.
سیرون کې وی دا حکومتونه او د ټکنالوژي تولیدي چارواکي مکلف نه دي چې ټول ستونزې ته یو مشخصه حل لار ولري، بلکې مشترکې ګټې دی واضح او په جدي ډول د انساني څارنه پرې زیاته کی.
په دې کې څه ستونزه نشته که مختلفې حل لارې ورته وموندل شي، او بیا که ممکن وي په یو همغږې توګه دا یقیني شي چې په دا ډول سیستمونو کې منل شوي ارزښتونه ځای کړل شي چې په نړیواله کچه ټکنالوژي مدیریت کړي.
بالاخره دا د ای آی قوت او کمزوري ده چې حد اقل تر اوسه ظاهرا عمدي محدوده ساتل شوی او د وړاندوینې نه ده، ځکه د خیر او شر قابلیت لري او ډیر کله د انسان طبیعت عجیب دی.
روغتیای چارواکي په لوګر ولایت کې عامه پوهاوی برخه کې د مبلغینو د نشټون څخه خاصه ټکوي وایي چې اد ولایت کې عامه پوهاوی برخه کې د ستونزو سره مخ دي او اوس هم یو شمېر کورنۍ د نه پوهاوي له امله خپل ماشومان نه واکسینوي. نور تفصیل د مریم صافی په دې رپورت کې.
روغتیایي چارواکي په لوګر ولایت کې وایي د پولیو واکسین ساس کې له 15 کلو ټولو کم عمر ماشومانو ته کور په کور رسیدي، خو یو ستونزه چې په یاد ولایت کې لا هم په ځای پاتې ده او ځینې وخت صحي ټیمونه د واکسین په تطبیق کې له ستونزو سره مخ کوي هغه د صحي مبلغینو نشتون دی. په لوګر ولایت کې د پولیو واکسین ولایتي مسؤل ډاکټر میر محمد له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي د عامه پوهاوی برخه کې باید مبلغین وګمارل شي چې اکثر یې باید دینی عالمان ووسی ترڅو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
ځینې مشکلات مون په لوګر لرو، مشکلات هم دي چې تعلیمات مبلغین نه لرو، ځکه چې خلکو ته پوهاوی وکړي چې دا واکسین کوم عوارض جانبي یا کوم شی خراب نه دي. وزین افواهات خلکو کومنس کې پریږي چې دا واکسین مکه یو داسې ده خو دې لپاره مونږ مبلغین نه لرو. مونږ دې لپاره مونږ غواړو چې مبلغین ولرو چې اکثر علما وي او خلک ته پوکي چې دا کوم مشکل نشته په دې واکسین کې.
لبلې خوا لوګر ولایت کې قومي مشر نورګل حمله دولت او موسسات څخه غواړي ترسو عامه پوهاوی برخه کې روغتیا پالانو، دینی عالمانو او کلي مشرانو ته هدایت ورکړي چې ولس واکسین ته وهڅوي.
حکومت لخوا او چې موسسات لخوا داسي خلک سره برابر سي ترڅو خلکو ته مه پوهاوی وخی او ډاکټران او ته ملایان او ته د کلی مشران او ته هدایت ورکړي چې خلکو ته ولسته او خلکو ته د پولیو د خطراتو په اړه باندې معلومات ورکړي ترڅو خپل ماشومان واکسین کړي او دغه مرض موږ په ولایت کې او موږ په وطن کې لمنځه وړل شي.
د دې تر څنګ د پولي عالم وسودن کې مهرای یوسفی له امریکا غږ سره په خبرو کې له روغتیایي چارواکو غواړي چې د کلیوالي میرمنو د پوهاوي لپاره باید عامه پوهاوي خزینه ټیمونه جوړ او کلیوالو میرمنو ته د پولیو وایرس په اړه پوهاوی ورکړي.
کوم انجونی چې فعال دي یا د همدی برخه کې ذکر کړی یا ذکر لري باید د کلی میرمنو ته هم په هوای وکړي ترڅو هغوی خپل ماشومان په خپل وخت او په ښه شکل سره واکسین کړي.
د روغتیاي چارواکو په وینا په لوګر ولایت کې په تیر تر سره شوی کمپاین کې له 1,500 څخه زیات ماشومان د پولیو واکسین څاڅکو تر څنګ د ویټامین ای څاڅکي هم تطبیق شوي او دا لړۍ به دوام ولري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا د آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو.